السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زموږ زهیر ملمو د دې خبرونه کورو بیان لمړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونه ګوترشت افغانستان په اړه په خپل نوی راپور کې د دې هیواد امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په دریو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکوونکو لس غیر قضایي وژنې یویش خپل سر نیونې او له دوی سره د بد چلند اته قضیې مستندې کړې دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي که څه هم جګړه کمه شوې خو دوی 1414 امنیتي پیښې ثبت کړې دي په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي د خوځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ دي. تفصیل به وروسته بشپړ واورئ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې اورښتونه وشي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال هم شته. وروستیو کې ډېرو کروندګرو د اورښتونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه. د کاناډا حکومت 20 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان تللي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون ویل د کاناډا د حکومت دا مرسته به چې دې سازمان ته یې ورکړي په قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په ګډون د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي. کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وروستیو دوو کلونو کې لسګونه زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 120 کیلومتر دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړي. ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دیوال د جوړولو کار څو کال وړاندې پیل کړی و. ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې تللي دي. ترکیه د رسمي خبري اژانس سنادولو د راپور له مخې اوس د ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې ښودل شوي ماینونه پاکوي. دغه اژانس د معلوماتو پر بنسټ له دې ایسته بعد د ترکیه امنیتي ځواکونه په بې پیلوټه الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ د پولې او د یمن هوتسی اغیانو پرون په یو آنلاین خبر پاڼه کې وویل چې پر دوو بیړیو یې چې د اسرائیل لور ته روانې وي برید کړی دی. په دې خبر پاڼه کې دا شوې چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندیو وویشتې چې عملیې د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته ځواب ونه وایي او د دوی د خرابرداریو پروایې ونه کړه. په خبر پاڼه کې نه دي لیکل شوي چې دوی دا برید کله کړی. تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت ها فګروید ویلي وو چې د دوی پر یو باري بیړۍ په سور سمندرګي کې ډزې شوې خو زیان نه دی وراوخته. په دې شرکت ویان د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي وو چې په دې باري کې خطي عملیې ته هم تاوان نه دی رسیدلی. ستړي مشي ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه راپور انتونیو ګوترش دې راپور کې لیکلي د جګړې له کمیدو سره سره ملکی تلفات شته. مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي او تر څنګ یې ښځې په پرله پسې ډول له محدودیت سره مخ دي. خو د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو حقونو د یوې فعالې د ازادۍ هرکلی کړی دی، خو اندېښنې پر څه دي؟
په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټولې میرمنو باندې چې د بیان ازادي، د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوي دي، یعنی هیڅ نوع ازادي دوی نه لري.
او د پاکستانی پوځ دوی درسیز له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملاتړ خپلولو په موخه له یو شمېر امریکایي چارواکو سره په واشنگټن کې کتلي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده، د لیندې 15مه او د دسمبر 14مه نیټه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکوونکو لږ تر لږه د غیر قضایي وژنو لس پیښې ثبت کړې دي. دا راپور چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه خپور شوی پکې راغلي، په همدې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو سره د ناسم چلند اته پیخیا او تر خوای د خپل سر نیونو یو شپیخي هم مستند کړي دي. په راپور کې دغه راز د نورو څلورو بې عدالتي وژنو او د نه اویا خپل سرو نیولو او توقفونو چې پکې د ملي مقاومت جبهې غړي او د داعش کسان شامل دي هم یادونه شوې ده. په دې راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش لیکلي چې که څه هم امنیتي وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی خو بیا هم په همدې دریو میاشتو کې دوی د نامنۍ 1414 پیښې ثبت کړي دي چې د 2023 کال د همدې نیټې د ثبت شویو پیښو په پرتله 200 زیاتوالی ښیي. په دې معلوماتو کې ښیي چې له 1414 پیښو څخه چې تیر کال د ډېرې مودې کې شوې وي دغه پیښې 1 ته په ټوله کې زیاتوالی پکې راغلی دی. په دې راپور کې تر ډېره د جګړو او نامنۍ پیښې په هرات، کابل، کندوز او ننګرهار کې یاد شوي دي چې تر ټولو زیانمن ولایتونه یاد شوي دي. د امنیت ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې تر ډېره پورې د طالبانو پر ضد د ازادۍ جبهه یوه له هغو ګڼل شوې ده چې خپل فعالیت ډېر کړی دی او د طالبانو په ځواکونو باندې یې خپلې حملې ډېرې کړې. خو په دې راپور کې بیا د داعش بریدونه د تیر په پرتله ښودل شوي، خو دا پکې لیکل شوي دي چې لا یې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اهل تشیع وګړي په نښه کړي دي. په راپور کې د دې ترڅنګ د ناچاو د وسلو، قصدي بریدونو او نورو له امله هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یادونه شوې ده او ویل کېږي چې پکې 9 ملکي تلفات مستند شوي دي چې په دوی کې 15 کسان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. د تلفاتو په منځ کې 35% ماشومان ښودل شوي چې د دې ډلې 26 وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. تر دې راپورې د دغې بریدونو پړه پر داعش وسلوال خراسان څانګې اچول شوې ده. د طالبانو اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اوږدو کې د افغانستان د بشري حقونو په وضعیت په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وضعیت باندې هم ژور اندېښنه ښودل شوې او په افغانستان کې بشري وضعیت کړکېچن بلل شوی دی. د دې راپور په اوږدو کې لیکل شوي دي چې که څه هم د طالبانو لخوا په بېلابېلو برخو کې پر ښځو باندې محدودیتونه روان دي، خو دوی بیا د خپل اداري داخلي چوکاټ قوي کړی دی او د حکومتوالۍ په ډېرو مهمو برخو کې چې وړاندې کوم اختلافات وو هغه یې اداره کړي دي. د دې راپور په برخه کې په اوږدو کې په بلا مهمه موضوع هغه د افغانستان اقتصادي وضعیت یاد شوی چې د پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو په لویه پیمانه جبري راستنېدل او په لویدیځ هرات کې بیا وروستیو زلزلو خلک له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړي دي او په ټوله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ناڅرګند بل شوی. په دې راپور کې د نړیوال بانک وروستي راپور ته هم یادونه شوې چې د افغانستان اقتصاد د سقوط سره مخامخ شوی بللی او یادونه یې کړې ده چې ډېری افغانان اوس په بشري مرستو باندې متکي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو د حقونو فعال ندا پروانی د ازادۍ هرکلی کړی دی. دې سازمان دا هم غوښتل چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ټول فعالان او فعالانې باید آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 بندي او د 95 پر ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼه د دوی د خلاصون د هرکلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نوی نیول شوې. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وایي د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یو له دغو فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
از موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیره کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي. او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په دې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند یې د پنجشنبې په ورځ په ضمانت خوشي کړي دي. طالبانو تر اوسه پورې د اغلې پروانی د خوشي کولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د ښځینه فعالانو، د مدني ټولنې د غړیو او خبریالانو د نیولو او خوشي کولو په اړه عموما څه نه وایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د ښځو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسي، منیژې صدیقي او پریسا ازادي او نورو ټولو حقوق کسانو د ژر تر ژره او بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقونو او عدالت لپاره ژغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتونو تیره اونۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یو سوکاله، سوله ییز او باثباته افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسني واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تېره بیا د ښځو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکوي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکل شوي دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیرې عمومي دي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې له واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او کابو یو کال وړاندې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
او ریدل مو چې د بشري حقوقو یو ملاتړی سازمان یعنی د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لزندانه د ښځو د حقوقو فعال ندا پروانی او د هغه د میړه د خوشی کېدو هر کله کړه ده. لا هم راپورونه شته چې د طالبانو په زندان کې پریسا آزاده، کریمی او ترخوای ځنی نورې د بشري حقوقو فعالان شته او ځنی خبریالان هم د طالبانو په زندان کې دي. هغه ډول چې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بخښنې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې هم ویل شوي و چې په افغانستان کې خپل سری نیونې روانې دي او تر خواهیې په خپل سری ډول باندې شکنجې هم کېږي. دې راپور ته د طالبانو حکومت غبرګون نه دی ښودلی، خو په ټوله کې د طالبانو اوسنی رژیم د بشري حقونو په پراخ نقص باندې تورن دی. بیا هم د ښځو په موضوع باندې تم پاتې کېږو. اغاړي په غزنی کې یو شمېر ښځې وایي نه یوازې دا چې تاوتریخوالی ورسره زیات شوی، بلکې له وهلو او ټکولو پرته یې مشروع حقونه هم نه ورکول کېږي. د دوی له قوله په دې ولایت کې ډېر شمېر ښځې له خپلو حقونو محرومې دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د غزنی یو شمېر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کېږي. دوی وایي ښځو ته فکري، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کېږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکري، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودې او ورځ تر بلې به پسې ډیریږي. د یو خصوصي پوهنتون استاد طاهره لنګری چې ځان د غزنی ښار د نوآباد سیمې راپېژني، دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کېږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالت کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن د غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوای وسي، دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي، سربیره له دې چې زمينه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کېږي، دا په خپله هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تورپیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې تر څنګ د ښځو نور ځورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشونت زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو میرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشونت دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترنه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترنه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشونت دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تلی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي، که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تلی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي، چې هغه د ښځو پاک لبانی دي، هم د نارینه او پاک لبانی دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت له منځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي راډیو سلیر وی سات خبرونه لری زم ټول خبرونه ژوند دی زم وی پاړه باندې هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکه کوم زم کدرست. د پاکستاني پوز لوی درستیز داسې مال ترهګری سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ملاتړ تر لاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. د پنجشنبې په شپه یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې، او تر څنګ یې د وسلوالو د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې اووه مېرمنې هم ټپیان شوي دي. پاکستان د دې نامنۍ پړه په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پټنځایونه بولي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په ظلونو رد کړي دي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، دا یې متحدو ایالاتونو ته لومړنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یوه خبر پاڼې کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړي دي. د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبې په ورځ واشنگتن ته ورسید. د دله سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتی شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپله خاوره کې د پاکستان خلاف د جنګیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپله اکسپانه په دیر اسماعیل خان کې د دروش پوځیانو د وشل کېدو په غبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی متیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درستی سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبرې وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. ده په جواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار کې او سشکال یې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټین سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یوه بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکارۍ پر بالقوه ساحو خبرې وکړې. امریکا ته د جنرال منیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوو هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2021 کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمند پړاو کې دي له ستراتیژیک نظره ډیر مهم ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته وغواګیاس زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د ازادي رادیو خبرونه زموږ په میډیا مومانځنی چپو سربیره زموږ په پاڼه باندې هم ژوندۍ خبریږي. بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مهم مطالب خپاره کړي دي چې د ځنیو لنډیز یو.
بریتانیایي ورځپاڼې انډیپندنت په یوه مقاله کې لیکلي دي چې په 2024 کال کې افغانستان د سفر لپاره یو خطرناک هیواد دی. ورسپانه د انټرنیشنل اس او اس پونم د یو تحقیقاتي بنسټ د چړنې لمخې لیکي افغانستان، جنوبي سودان، سوریا، لیبیا او سومالیا په 2023 کال کې هغه ځایونه دي چې سفر ورته له خطره خالي نه دي. انټرنیشنل اس او اس داسې بنسټ دی چې په نړۍ کې د امنیتي او روغتیايي ګواښونو څېړنه کوي. د انډیپندنت د لیکنې لمخې انټرنیشنل اس او اس سږ کال د لومړي ځل لپاره د اقلیم له امله د رامنځته شویو تغیراتو ارزونه کړې ده. یوې بلې ورځپاڼې عرب نیوز بیا د افغانانو د کرکټ په اړه لیکنه خپره کړې ده او لیکي چې د افغان ځوانانو لیوالتیا له کرکټ سره زیات شوې ده. دا ورځپاڼه لیکي د کرکټ په نړیوال یو ورځني جام کې د افغان لوبغاړو شې لوبي په افغانستان کې ځوانان لا زیات د کرکټ لوبي مینوال کړي دي. ورځپاڼې د افغانستان د کرکټ بورډ د یو پخواني غړي لطف الله ستانکزي په وینا لیکلي دي کرکټ نن سبا په افغانستان کې لوې لوبي ورها خو ارزښت پیدا کړي او په یو صنعت بدل شوی دی. عرب نیوز په ورته وخت کې د افغانستان سخت اقتصادي شرایطو ته اشاره کړې او لیکي کمزوري اقتصاد د کرکټ مالی بنسټونو اغیزمن کړي دي. ورسپانه په دې لړ کې د مرزا کټوازی د کرکټ مرکز یاد کړی دی چې ظاهرا له مالی پلوه یو ښه مرکز ګڼل کیږي. عرب نیوز لیکي د دې مرکز لوبغاړي په کابل کې د ساړه شمیل راتک سره د تمریناتو لپاره پاکستان ته مخه کوي ځکه چې په کابل کې د کرکټ سرپټي مرکزونه لا نه دي ودان شوي. افغانستان د کرکټ په نړیوال یو ورځني جام کې چې تیره میاشت په هند کې پای ته ورسید وتوانید د انګلستان او پاکستان په ګډون یو شمیر پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي. د عرب نیوز په لیکنه کې د کرکټ د یو مینوال حزب الله فاتح په وینا راغلي دي چې د پاکستان په وړاندې بریا د دومره خوشاله کړ لکه افغانستان چې نړیوال جام ګټلی وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ او اورېز موږ وې پانه دا نه یوازې دا چې موږ به طالب ټول تاسو حالت لوستل شي بلکې ویډیوي برخه هم پکښته ډېر خبرونه چې دا ازادي رادیو او ویډیوي دی کولای شي حالت هم هغه په ویډیوي شکل باندې وګورئ تر خوایي ویډیوي راپور نام حالت ځای پر ځای دی کولای شي چې موږ د ویډیو لپاره کتول لپاره البته د ویډیوي راپورونو د کتول لپاره واښه واغه وکړی. دا ازادي رادیو ځنې خبرونه سموږ په ټولنیزو پاڼو باندې هم ژوندۍ خبريږي سموږ په فیسبوک پاڼه باندې، ټوئیټر او یوټیوب چینلونو باندې شته. کولای شي چې دا خبرونه چې البته خبري او تر خوای ځنې سیاسي خبرونه او ټولنیزو خبرونه پکې شته دا ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو باندې وڅاري. یو بل مهمه موضوع هغه د افغانستان د ماشومان په اړه ده. د ماشومان د ژغورنې صندوق اسف د چلډرن ویلي چې په نوي زیږدیز کال کې به په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه ماشومان یا په هرو دریو ماشومانو کې به یو د لوګي ناورین له خطر سره مخ شي. یاد صندوق د پنځشنبې په ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خبره کړه. ویلي لیکل چې اټکل کېږي د 2024 کال د مارچ له میاشتې مخکې به په افغانستان کې یاد 15.8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان ډېر زیاده د شپې لخوا په لوګې وده کېږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې وخت کې راپورونه دا هم شته چې لږ تر لږه 3 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ ځپلي دي او تر خواهی له 1.2 میلیونه د داسې حال کې دي چې که هر څه شر مرستې ورسره ون رسیږي او یا هم د دغه ماشومانو لاسنیوی ونشي او ساتنه یې ونشي شاید ومري. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د لوږې د څارنې نړیوال سیستم یا IPC د راپور پر بنسټ یوه اعلامیه خپره کړه او ویلي دي چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هرو 3 ماشومانو څخه یو یې په نوي زیږدیز کال کې د لوږې له ناورین سره مخ شي. د دغې اعلامیې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی اټکل کېږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کېږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النسا چې له 45 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
داسې ډېر وختونه راغلي چې موږ 2 شپې 3 شپې 3 چای څښلي او خپلو ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جومات نه راځي او ګوري چې سمی نه دي پخه کړي، یو یې په ژړا شي، بل یې په قهر وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوی او د 2 ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاسته راشي خوري، که نه نو د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډېره سړه وچه کېږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې 2.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8000 خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422 11 24 15.
شمیره بیا تکراروو: 0 0 4 2 1 4 5.
مننه چې ازادي راډیو اوري په زموږ د خبرونو اوریدو ترڅنګ خپل پیغامونه هم موږ ته راوستوي. نه یوازې دا چې ساسي د بریاو په اړه بلکې د خپل ستونزو په اړه چې تاسو فکر کوئ باید د ازادي راډیو د څپو له لارې خپاره شي او ستاسو ستونزه رسنیز شي تر څو یو حل لار ته ورته نږدې شو. په همدغه واټساپ شمیره چې اعلان شوه ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راوستوي. ازادي راډیو به ستاسو پیغامونه په خپلو بیلابیلو خپرونو کې خپاره کړي. پم دې سره نیم ساعت پښتو خبرونه پاتې ورسیده. جاوید فیضی به نیم ساعت په دریجه په افغانستان سیمه او نړۍ په اړه وروستي موضوعات